احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تمدا چولس مشر اشرف غنی د امریکا له جمهور رئیس سره وګوري. په دې خبرونه کې پر اسلام آباد د افغانستان د ملي امنیت تسلاکار نیوکې هم لرو.
د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي.
د سیاسي چارو لکتونکي ابراهیم بسر میدانی وکی شریکې کړي. په افغانستان کې د کرونا نوې پېښې
په تېرو څلور ساعتونو کې اویا تنه مثبت دي.
د اختر په مناسبت د پېژندل شوي سندرغاړي پیغام هم لرو.
د ازادي راډیو ګرانو اورېدونکو ته زه نغمه زمینی ډک سلامونه وړاندې کوم.
تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد صالح.
د کابل په یو جماعت کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې. افغان او امریکایي چارواکي وایي د کندهار هوایي ډګر د پوځي اډې ټول مسؤلیت افغان لوري ته سپارل شوی. امریکا د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د شخړو د بندېدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د درې ورځني اوربند په دویمه ورځ نن لږ تر لږه 12 کسان په کابل کې د بمی چاودنې له کبله ووژل شول. د کابل امنیه قمندانۍ وایي په دې چاودنه کې چې د شکردرې ولسوالۍ په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال سوی د جماعت ملا امام مفتي نومان هم وژل شوی دی. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي په چاودنه کې شاوخوا شل کسان ټپیان سوي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان حامد روشن رسنوی ته وویل چې د پیښې په اړه څېړنې پیل سوي دي.
زموږ لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه چاودنه په جومات کې دننه د ځای پر ځای شویو موادو له کبله شوې ده. زموږ څېړنې لا هم روانې دي.
د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې دغه چاودنه غندلې ده. له اوربند سره سره د اختر په اوله ورځ په کندهار، کندوز او غزنی کې د ماینونو د چاودنو له کبله لږ تر لږه د یولسو ملکیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی او حکومت هم د هغه د رعایت ژمنه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي تر دې وروسته به افغان ځواکونه د کندهار هوایي ډګر له پوځي اډې د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي. افغان او امریکایي چارواکو ویلي امریکایي ځواکونو د کندهار هوایي اډې بشپړ مسؤلیت افغان لوري ته سپارلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
تر دې وروسته به د افغانستان دفاع وزارت له دې پوځي اډې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره کار اخلي. افغان لوري ته د امریکایي ځواکونو لخوا د پوځي اډو او کمپونو د سپارلو لړۍ په بریا سره روانه ده.
د امریکا سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې راپور ورکړی چې د نړیوال ائتلاف پوځیان به د امنیتي اندېښنو د ارزونې لپاره یوه یا دوې ورځې لا هم د کندهار هوایي ډګر په پوځي اډه کې پاتې وي. که څه هم د دې اډې مسؤلیت رسمن افغان چارواکو ته سپارل شوی، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې کله به ترې د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل بشپړ سي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل شوي او د سپتمبر تر 11 نیټې دوام کوي. د افغانستان د تکواندو درې لوبغاړي په آسیایي لوبو کې د ګډون او د توکیو په سژنیو مسابقو کې د ونډې ترلاسه کولو لپاره اردن ته روان شول. دغه دوې ورځنۍ مسابقې د می میاشتې پر 1 پیلېږي چې د لومړي او دویم مقام ګټونکي به د توکیو د المپیک مسابقو ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د المپیک ملي کمیټې د خبرونو مشر عارف پیمان د ورزشکارانو د نننی سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
در ترکیب تیم تکواندو
د افغانستان د تکواندو تیم په ترکیب کې دوه هلوکان او یو انجلۍ شامل دي. د ونډې ترلاسه کولو د مسابقو بله کاندید انجلۍ سومیا غلامی د کورونا د مثبت ټیسټ له کبله له دې ډلې پاتې شوه.
د جاپان په پلازمینه توکیو کې د المپیک مسابقو لپاره د ورزشکارانو د ګډون د چمتووالي هڅې په داسې حال کې روانې دي چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د بلې څپې په اړه اندېښنې ولاړې سوي دي. د رویټرز خبری ایجنسی په حواله په دې اړه د اندېښنو له کبله 350 زرو لاسلیک کوونکو د اولمپیک مسابقو له تنظیمونکو غوښتنه کړې چې دغه سیالي دی لغوه سي. په پام کې وا په توکیو کې دغه مسابقې تیر میلادي کال وسی خو د کورونا وایرس له کبله وځنډول سوې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د روان کړکیچ د بندېدو غوښتنه وکړه. د اسرائیل پوځ نن سهار بیا د حماس ډلې د بریدونو په ځواب کې پر غزې تاړانګې د توپونو ډزې او هوایي بریدونه کړي دي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې روغتیایي چارواکي وایي د وروستیو څلور ورځو په تاوتریخوالي کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 119 فلسطینیان وژل شوي دي. اسرائیلي چارواکو د راکټي حملو له کبله د یو سرتیري او دوو ماشومانو په ګډون د اتو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په واشنگټن کې د خبرو پر مهال وویل
موږ د اسرائیل پر سړکونو تاوتریخوالي ته سخت اندېښمن یو، په داسې حال کې چې مسلمانان اختر المانځي او یهودان د شاود د لمانځل لپاره چمتو کیږي. اسرائیلیان او فلسطینیان د دې مستحق دي چې له ویرې او تاوتریخوالي پرته دغو مراسمو کې ګډون وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د فلسطین او اسرائیل پر وروستیو کړکیچونو د بحث لپاره را روانه یک شنبه یو غونډه پلان کړې ده. بلخو د نړیوالې جزایی محکمې مخکښې څارنوالي فاتو بن سودا ویلي چې دغه محکمه شایي د ناامنیو په تازه پیښو کې د داخلو کسانو په وړاندې اقدام وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند موافقې د شدیدې څارنې پر اړتیا ټینګار وکړ. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ګاونډیو هیوادونو ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د بیلتون پالي سیمې ناګورنو قرباخ پر سر بیا له چهارشنبه د پیل سوي کړکیچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې ولاړې سوي دي. ارمنستان تور لګولی چې د آذربایجان پوځیان د دوی له جنوبي سرحد څخه 2 کیلومتره ورننوتي او د دغو سیمو د مالکیت هڅه کوي. آذربایجان چې دغه تورونه ردوي ادعا کوي چې پوځیان یې په خپله خاوره کې دننه په مورچلونو کې ځای پر ځای سوي دي. دواړو هیوادونو تیر میلادي کال د دې سیمې پر سر په خپلو کې جګړه وکړه چې بیا یې په نومبر میاشت کې د روسیې په منځګړیتوب پر یوه اوربند موافقه وکړه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون نن له آذربایجان غوښتنه وکړه چې د ارمنستان له سرحدي سیمو چې د ده په وینا د آذربایجان له خوا اشغال شوي خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. په جاپان کې د کورونا وایرس د خبرېدو له اندېښنو سره جوخت نافذ سوی بیړنۍ حالت وغځول سو. د بدسل کې د چی په توکیو کې د اولمپیک پلان سویو مسابقو ته یوازې 10 اونۍ پاتې دي. په جاپان کې درې ګڼ میشتې ساحې چې د کورونا وایرس تازه پیښې پکې په چټکۍ په زیاتېدو دي، د توکیو او 5 نورو ایالتونو لاره خپله کړه چې له وړاندې د دې میاشتې تر پایه پکې د محدودیتونو غځولو پریکړه سوې وه. د جاپان صدر اعظم یوشیهیدا سوگا نن دا خبره داسې وخت وکړه چې جاپان د اولمپیک مسابقو په درشل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د سوکا کولو لپاره مبارزه کوي چې دې کار د جاپان روغتیایي سیستم له فشار سره مخامخ کړی دی.
دا سجی رډو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري احمد چبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. له افغانستان څخه د امریکای سرتیرو د وټلو د بهیر لپیلې دوی اونۍ وروسته امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی درات د ترون کې سفر پاړه راپورونه خبره شوې دي. د امریکا د اساسو جرګې وغړي امریکا شخته ویلي چې جمهور رئیس غنی به په نشتی راتلونکو کې امریکا ته سفر وکړي. جزئیات پرې راپور کې
په آر کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې امریکا ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په اړه بحثونه شته خو لای پلان نه هیڅ شوی نه دی. د سرچینې چې د رسنیو سره د خبرو د اجازه نه لرلو له کبله نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس غنی به نن ماښام د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره ټلیفوني خبرې وکړي او په دې خبرو کې به واشنگټن ته د افغان جمهور رئیس د سفر په اړه هم وروستۍ پریکړه وشي. بلخو د امریکا د استازو د جرګی یو غړی میچ مکل امریکا غکتا په یو مرکه کې وویل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به په نږدې راتلونکي کې واشنگټن ته سفر وکړي. نوموړي ویلي چې افغان جمهور رئیس به په دې سفر کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن او د کانګرس د یو شمېر مخکښ غړو او نورو او لوړپوړو امریکایي چارواکو سره وګوري. د امریکا د استازو د جرګې د مخکښ خړي جمهور رئیس غنی او د افغانستان خلک د امریکا متحدان بللي او امریکا غږ ته په مرکه کې ویلي چې دا بل جمهور رئیس غنی سره د لیدنې پر مهال له نوموړي وپوښتي چې د افغان حکومت د ساتنې لپاره څه همکارۍ ته اړتیا لري. افغان او امریکایي چارواکو رسمن واشنگټن ته د جمهور رئیس غنی د راتلونکي سفر په اړه تبصره نه ده کړې، خو که دا سفر وشي دا به له جو بایدن سره له هغې راوروسته چې د امریکا جمهور رئیس شوی د افغان جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مخامخ لیدنه وي. دا سفر له دې پلوه هم مهم دی چې امریکایي ځواکونو له افغانستان څخه رسمن وتل پیل کړی او ټاکلی چې د جو بایدن د پلان سره سم د سپتمبر 13 نیټه ټول امریکایي سرتیری له افغانستان نه ووزي. له دوی سره هم مهاله د ناټو د نورو غړو هیوادونو سرتیری هم له افغانستان څخه په وتلو دي. افغان او امریکایي چارواکو لا د مخه په خپلو اړیکو کې د یو نوي باب د پیل خبره کړې. هغه څه چې تمه ده پر څرنګوالي به واشنگټن ته د جمهور رئیس غنی په همدې سفر کې خبري او بحثونه وشي. د افغان حکومت سره د امریکا د راتلونکو مرستو او همکاریو د دوام څرنګوالی او د سولې د بهیر چټکتیا ښایي په دې سفر کې د دواړو خواوو ترمنځ د بحث اصلي مسلې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې په خبرونه کې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د جماعت دننه د نننۍ چاودنې تاسو جزئیات درسره شریکو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په ننګرهار کې د اختر په لومړۍ ورځ یوې ولسي غونډې ته د خبرو پر مهال پاکستان د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړ.
نن زموږ ګاونډی چې د افغانستان لپاره شوم اهداف نه د افغانانو نه پټي او نه د دنیا نه پټي، د یو قدرت طلبه ګروپ نه استفاده کوي چې افغانستان بیا ضعیف کړي. د افغانستان د خاوره که مکمله په خپل کنټرول کې نشي راوستلی، بیا یو تعداد خاوره نور هم زموږ نه ونیسي که نور هیڅ نشي کولی. هغه برخه چې پخوا د قبایلو په توګه استعمالېدله هغه را خپله کړي او دا قبایل وغځوي.
شاغل محب څلور ورځې وروسته تر دې دا خبرې کړې دي چې د پاکستان لوی ترسیس جنرال قمر جاوید باجوه کابل ته راغی او له افغان چارواکو سره یې پر سوله او دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د حمدالله محب تورونه پر پاکستان د افغانستان د بې باورۍ څرګندونه کوي که د دې شاته نورې خبرې دي. په دې اړه مې د پوهنتون د استاد سیف الرحمن ابراهیمي نظر اخیستی.
زه فکر کوم چې د ملي امنیت رئیس دغه کوم انتقادونه چې کړي دي دا په دې اساس دي چې د پاکستان په دریځ کې د افغانستان د جګړې پر وړاندې هیڅ بدلون نه راغلی او کله چې تک راتک هم کېږي او تاکتیکي مسله وي، یعنې تر ډېره حده دوی په خپل امنیت کې په خپلو موخو کې تغییر نه راولي.
افغانستان تل دا ویلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره اسلام آباد ډیر مهم دی او پاکستان ډیر اهمیت لري. که چیرته موضوع داسې وي نو د افغانستان لپاره خو پکار دی چې د پاکستان اعتماد جذب کړي. دا اعتماد څنګه جذبېدای شي؟
که موږ وګورو وضعیت ته، پاکستان د چین سره، روسانو سره، ایران سره په هغه میدان کې یو ځای شوی ده چې د امریکې پرزنټه په دغه اساس باندې کله ناکله د افغانستان د چارواکو خبرې هم خپلې خبرې نه وي او غواړي چې د امریکي سیاستونو ته په کتو سره خپله موقفګیري وکړي. ځکه پاکستان اساسي رول لري، ولې پاکستان ډېر په حساب هغه د سولې لوړ کوي، لوړې غواړي له افغانستان نه چې هغه مسله د ډیورنډ کرښې مسله ده. هغه مسله دلته د دوی د خوښې دي او حکومت راوستل دي په افغانستان کې د هندوستان لاس قطع کول دي، نو دغه قیمت چې پاکستان غواړي دا افغانستان نشي ورکولی.
تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت به اخر مجبور شي چې د پاکستان ځینو غوښتنو ته د سولې د خبرو له خاطره لبیک ووایي او یا ځینې غوښتنې ومني او کنه افغانستان به په خپل دریځ ټینګار کوي؟
زه فکر کوم چې دغه یو څه ورختایي هم ښایي دغه د افغانستان د چارواکو بعضې دا له ورختای نه هم کله ناکله داسې هغه راځي خبرې. ولې یوازې پاکستان نه ده د افغانستان په موضوع کې چې موږ به د دوی غوښتنې ومنو په افغانستان کې د سوله راځي. دلته د چین ګټه شته، د روسانو دي، د ایرانیانو دي، د عربانو دي.
ابراهیمي صاحب، که چېرته نور هیوادونه هم د افغانستان په سوله کې خپلې هیلې او خپلې غوښتنې لري، نو د افغانستان حکومت کولی شي چې بیلابیل اړخونه د سولې له خاطره راضي کړي تر څو افغانان په سوله او ثبات کې ژوند وکړي؟
کولی شي افغانستان دولت دوی ته داسې وښيي چې د افغانستان د جنگ تاثیر به په منطقه وي. دلته به د مخدره موادو د قاچاق مسله ډېره مهمه وي، د افراطیت مسله منځنۍ ختیځ ته، منځنۍ آسیا ته، چې دې نه بیا دوی متاثره کېدای شي. او که چېرته طالبان نه ورخوا نورې ډلې لکه د داعش ډله قوي کېږي، نو د دې عملا خطر روسانو ته، چینایانو ته، ایرانیانو ته ډېر ده. که چېرته دوی دغه اجماع رامنځته کړي، منطقي اجماع او د خطرات چې دوی ته متوجه دي. په دغه کې د افغانستان دولت یو فعال ډیپلوماسۍ نه کار واخلي، نو په آخري نوید خو کې کېدای شي یو اجماع د شانګهای غړو هېوادونو رامنځته شي په افغانستان کې یو نسبي سوله راشي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اعلان شوي اوربند سربیره نن د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د یو جومات دننه چاودنه وشوه. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حامد روشن رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې دا چاودنه د مراد بیک قلعه په سیمه کې د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه چې له امله یې د ملا امام په ګډون دولس تنه وژل شوي او تر شلو ډیر ټپیان شوي دي. ښاغلی روشن څرګنده کړه چې د پیښې لومړني تحقیقات شوي.
تحقیقات ابتدایی ما نشان میدهد که این انفجار از اثر
زموږ لومړنۍ یو څیړنو څرګندېږي چې دا چاودنه په جمعات کې دننه د ځای پر ځای شوی او چاودیدونکو موادو له کبله شوې، خو لا هم تحقیقات روان دي.
د اوربند په لومړۍ ورځ هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې چاودنې وشوې. دفاع وزارت د طالبانو یو شمېر جلا شوې ډلې د اوربند په ماتولو تورنوي او طالبان افغان ځواکونه له اوربند څخه په سرغړونه تورنوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې افغان حکومت او طالبانو په کوچني اختر کې د اوربند اعلان کړی، ولې دا ورځې هم له تاوتریخوالي خالي نه دي؟ د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل چاودنه د شکردرې ولسوالۍ د مراد بیګ سیمې په حاجي بخشي جومات کې شوې. د اختر لومړۍ ورځ هم له ورته چاودنه سره مله وه. په دې ورځ لږ تر لږه یوولس ملکي وګړي د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي وو. افغان چارواکي پرون وویل د کندهار په میوند او پنجوایي ولسوالیو کې دوو چاودنو د ماشومانو په ګډون و ملکی وګړي وژل او درې نورې ټپیان کړل. په کندز کې هم یو چاودنې دوه ملکی وګړي وژل او څوارلس نورې ټپیان کړل. د غشان د ریوټرز خبري اژانس د راپور لمخې په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې دوه ملکی وګړي وژل. دې حمله مسولیت هیڅ ډلې نه دی منلای. خوله دې ټولو سره سره طالب بیان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې حکومتي ځواکونو له اوربند د سرغړونې هڅې کړې. مجاهد نن جمل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل حکومتي ځواکونو تیره ورځ د غزنی په مربوطاتو کې د محاصره سیمو اکمالات پیل کړي و چې ورته اجازه نه ده ورکړل شوې او د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم ورته هڅه شوې خو بیرته پشا شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي له طالبانو څخه یو شمېر جلا شوي او ډلو اوربند نه دی مراد کړی. د دغه وزارت ویان روح الله احمد زای
وایي چې عملا خود را دغه بعد از امر طالب
هغه ډلې چې د طالب په امر کار نه کوي او ځان جلا غني هغه اوربند څخه سرغړونه کړي، خو زموږ دفاعي ځواکونو له خلکو څخه په جدیت دفاع کړي ده.
عام وګړي بیا خوخت یې وایي اختر د سولې په فضا کې لمانځي. د فراه او ننګرهار دوه اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زمانم جناغا سالی ده نگرار وسیدون که ما پنگرار که سگنه کوچنی اختر پا دیر و خواه یو امنتی فضا که و خلق و منزه دیر زید خوشحالم و یعنی نسبت پخواه وقتون ده که من که مسجدونی که ده اختر لیمون زده که و یو دو غیر رسره وش خدای مکه پا مسجد که ما چودون او نشی یا بلک منصلا پیدا نشی خو سکال چه اوربان شبه و او ده امنتی حالات پسلا یو دول کابوشی و نو تردیر منگ پا دیر یو آرام فضا که او دسه یو حالت را کوچنی اختر ول منځ چې بيخي ډاډه وو.
محمد یعقوب یم د فراه ولایت یو تن اوسیدونکی. د اختر په ورځو کې لکه څنګه چې مرتاس وینو د طالبان د خوا څخه اوربند اعلان شوی، خلک د سولې په فضا کې د اختر ورځ منځي او خلک یو د بل کورونو ته ځي. زموږ له د جنگ د دواړو خواو څخه دا چې دا اوربند ته پابند پاتې سي، د سولې د مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې ته د پای ټکی پرېږدي تر څو زموږ افغانان د سولې په فضا کې خپل داسې مراسمونه ولمدي.
طالبانو د یکشنبې ورځې په ماښام د اوربند د اعلان پر مهال وویل د دوی وسلوالو ته امر شوی چې د اختر د درې ورځو په اوږدو کې په ټول هیواد کې تعرضي عملیات ودروي. د افغانستان جمهور ریاست هم له دې اعلان څخه څو ساعته وروسته وویل چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته لارښوونه شوې چې اوربند مراد کړي. د افغان حکومت چارواکو د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې خو طالبانو ویلي چې اوربند به تمدید نه کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا امریکا غږ ته ویلي چې طالبان به په بین الافغاني خبرو کې د نوي دولت پر جوړېدو له تفاهم وروسته دایمي اوربند ومني.
د کابل د شکردرې په حاجي بخشي جومات کې د لمانځه پر مهال چاودنې 12 سنه وشلي او تر شلو ډېر ټپیان کړي دي. طالبانو په دې چاودنې کې خپل لاس لرل رد کړي دي او دا پیشه په یوې اعلامیه کې غندلې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا سمال چې په اختر کې ټولیزې راټولېدنې ډېری او راشدر شام زیاته شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تېرو 4 ساعتونو کې په کورونا وبا اویا تنه اخته شوي دي او په دې موده کې د هلمند د پخواني والي نبی الهام په ګډون دې وبا د یو شمېر افغانانو ژوند اخیستی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرې ښیي چې په تېرو 24 ساعتونو کې په کورونا ویروس اویا تنه اخته شوي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روغتیایي کارکوونکو په ټول هیواد کې د 568 شکمنو کسانو د کورونا ټیسټ کړی چې په پایله کې د اویا تنو پایله مثبته راوتې ده.
په تېرو 24 ساعتونو کې 568 مشکو کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې له دې جملې څخه اویا تنه مثبت دي، چې له دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 35,499 ته رسیږي. په یاده موده کې 15 کسان راویدلي دي او متاسفانه 6 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون پر دې ناروغۍ د نوي وخت شبیو کسانو شمیر 216 اعلان کړی و. خدا سے مال چې تیرو سلیر ویسو ساتونو کې ټولیز راټولېدنې زیاتې او راشه در شهم دختر په مناسبت ډېر پریخي خو پر دې ویروس تخته کېدونکو شمیره ټیټه شوې ده. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او روغتیا پالان له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنو ته پام او تر خواهی له ټولیز راټولېدنو ډډه وکړي. په همدې حال کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د هلمند مخکینی والي نبی الهام لمړینی خبر ورکړی. د هلمند والی ویانو مرزواک ازادي راډیو ته منلی چې ښاغلی الهام کورونا و وروستیو کې د خراب روغتیایي وضعیت له کبله کابل ته لیږدول شوی و. د ښاغلی الهام لمړینې وړاندې په اقتصادي او د فقر د لمنځه وړو په برخه کې د جمهور رئیس غني ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر د ننګرهار پخوانی والي سلیم کندوزي په ګډون ځینې سیاسیون د کورونا ناروغۍ له کبله مړه شوي وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت رسمي شمېرې ښیي چې د کورونا وبا له پیل تر اوسه په دې هیواد کې د دې ناروغۍ له کبله 2,216 تنه مړه شوي خو 45,640 نور بیا بېرته رغېدلي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ کابل لومړنی ولایت دی چې په کورونا د اخته کسانو شمېر پکې تر نورو ولایتونو ډېر لوړ دی. دغه شان هرات، کندهار، بلخ او ننګرهار په یو او بل پسې پر کووېډ 19 د اخته شویو کسانو لوړه شمېره لري.
تاسو له پیغامونو
رادیو آزادی کارکوونکي اوریدونکي او د ټولو نړۍ مسلمانانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای دې د خیر او د سولې او د نیکمرغۍ اختر کې د افغانستان د مشرانو په هیله لرم، بلکې د هیدی او شیرینی غواړو ځینې زموږ ملت شیرینی او هیدی همدغه ده د خپل مشرانو څخه چې اوربند وکړي اوربند و موږ ته غټه توپه ده او هیدي ده د اختر. نو زموږ هیله او امیدا ده یې چې موږ په دغه هیدي راکړي او اوربند وکړي سراسري او دایمي تلپاتې اوربند وکړي. تاسې ورور محمد زاهر د هرات ولایت نه، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه ملان نقیب الله د کنړونو ولایت د ناړۍ ولسوالۍ د علاقې نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادۍ راډیو له لارې نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او د نیکمرغه کوچني اختر مبارکي وایم. ټول هیوادوال دي الله رب العزت خوښ او خوشحاله ولري او د جنگ او د جګړو نه دې الله محفوظ وساتي. والسلام با احترام.
مننه تاسو د کوچني اختر مبارکي وایم. پیغام ټول هلمند ولس ته دغه دی دوی باید په دغه درې ورځې اوربند باندې بسنه وکړي. چیرې مو دغه درې ورځې اوربند شپه خوشحالۍ سره تیر کړو. موږ به د هلمند ولس نه پیل کړي. د افغانستان ټول ولس باید چې دغه درې ورځې اوربند شپه خوشحالۍ سره تیر کړي او طالبان او حکومت باید سره شین تر څو دایمي د سولې خبرې پیل کړي، لکه څرنګه چې پیل دي چې افغانستان پرمختګ وکړي.
ارزګانۍ ولایت د چشمه ولسوالۍ څخه یاد رسمي خبره کوم. خدای تعالی دې وکړي چې د افغانستان دغه د ورځنۍ اوربند د تل پاتې اوربند باندې بدل شي. السلام.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
وړاندې د ازادي راډیو پرې خبري مجله کې د سندرغاړي نغمې څرګندونې د اختر په اړه لرو. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د فرانسې ولسمشر پر اذربایجان شغ وکړ چې خپل ځواکونه سمدستي د ارمنستان له سرحدي سیمو وباسي. ایمانوئل مکرون په یو بیان کې آذری ځواکونه د ارمنستان د خاورې په اشغال تورن کړی دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر فیسبوک په ارمنی ژبه په یو پوسټ کې ارمنانو ته په خطاب کې ویلي چې فرانسا د دوی ترڅنګ ده او ویبه هغه لیکلي چې د آذربایجان پاوځ د ارمنستان خاوره اشغال کړي او غوښتنه یې وکړه چې آذری ځواکونه باید سمدستي له نیول شویو سیمو ووځي. آذربایجان او ارمنستان پروسه کال د ناګورنه قرباغ د بلتون پالیسیمې پر سر جګړه وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان ووژل شول. دا جګړه د مسکو په منځګړتوب په اوربان سره پای ته ورسېده. ښاغلی ماکرون د ارمنستان له سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان سره له ټلیفوني خبرو وروسته دا څرګندونې کړې. د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې ماکرون د دې خبرو پر مهال د ارمنستان د ارضي تمامیت په مسله کې پاشینیان ته د فرانسې د ملاتړ ډاډ ورکړ. بیان زیاتوي ماکرون هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په دې سیمه کې د ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي. د ارمنستان د صدر اعظم له دفتر څخه د دې خبرو په اړه په خبر شوی بیان کې راغلی دی چې ماکرون او پاشینیان د ارمنستان او آذربایجان د ګډ سرحد په ځینو سیمو کې د آذری ځواکونو د تحرکاتو له کبله د رامنځته شوي بحران د پای ته رسولو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړ. پاشینیان پرون پنجشنبه پر باکو د نوي یرغل تور ولګاوه او ویل چې آذری ځواکونه د دې هیواد له جنوبي سرحد څخه اوښتي دي. د راپورونو له مخې د آذربایجان پاوځ د ارمنستان په جنوب ختیځ ولایت سیونیک کې 100 کیلومتره پرمختګ کړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې آذری ځواکونو د ارمنستان او آذربایجان په ګډ سرحد کې دوه نورې سیمې هم لاندې کړې دي. خو آذربایجان د دې تورونو په ځواب کې ویلي چې سرتیری د ارمنستان له سرحد څخه نه دی اوښتي او یوازې په خپل قلمرو کې دننه په هغو ځایونو کې مورچې نیولې چې په ژمي کې هلته ورتګ ګران و. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت همدار از ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد د پخواني شوروي اتحاد له پرزیدو راهیسې نه دی پنهښه شوی. دا متناقضې څرګندونې داسې مهال کېږي چې د آذربایجان او ارمنستان پوځي چارواکو د سرحدي لانجو د حل په مقصد سره کتلي دي. په دې خبرو کې چې څو ساعته یې دوام وکړ د راپورونو له مخې په سیونیک کې ډیره د روسیې د پوځ استازو هم ګډون کړی و. له دې کتنې وروسته د کومې موافقې خبره نه ده شوې. ویل کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له خپلو ارمني او آذری سیالانو سره په جلا ټلیفوني خبرو کې په ګډ سرحد کې د رواني لانجې په اړه خبرې کړې او متحدو ایالتونو پر دواړو خواوو غږ کړی چې د دې کړکېچ د سوله ییز حل لپاره له زغم څخه کار واخلي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ساجی راډیو د دې خبری مجلې په وروستیو کې یو مخکې تر دې چې بل خبری مجله زما همکار وړاندې کړي ساجی راډیو ته د سندرغاړې نغمې پیغام.
آزادی رادیو ګرانو اوریدونکو ته، ګرانو مینوالو ته، زه نغمه د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم او د اختر مبارکي د نړۍ ټولو مسلمانانو ته په خاصه توګه خپل افغانانو ته، لرو برو پښتنو ته، مسافر ورونو ته د زړه کومې د اختر مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې د دې اختر په برکت باندې زموږ هیواد ته دایمي سوله راشي، امن راشي، که څه هم زموږ زړونه د غمونو لاندې دی، ډېر زړونه به غمجنې، ډېرې کورنۍ به غمجنې، خو بیا هم خپل تسلیت ټولو ته وړاندې کوم، د دوی په غم کې شریکه یم، د دوی غم زما غم دی. نو بس مجبوره یو چې اختر ولمانځو، ځکه چې اختر باید تر تاثیر لاندې د دشمن را نسو، اخترونه ولمانځو، خپل خوشحالیانو ولمانځو، ځکه چې بس وای مړی دی هسې ژوندي مګڼی چې د ژوند غم په ټنګ ټکور نه کړي. بیا هم اختر مبارک شه، اختر مو بختور شه، د دایمي سولې په خاطر، افغانستان د آبادی په خاطر الله دې دا اختر بختور کړي او الله دې زموږ وطن ته سوله او همن راولي. ډېره مننه ستاسو نه.